به برنامه ما دادید. بس ما در اینجا با پایان میرسه. تشکر از همراهی شما شنوندای عزیز. در یک ساعت بعدی همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. اوقات خوبی داشته باشین.
ډیر زیات مننه ارزوغي اسیله تاسو او د تاسو له قدرمن معلومات څخه د اساسه لري او په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربېره سوان فکر پروګرام هم لرو. په اله خبرونو کې دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وايي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلي طرح وړاندې کړی ده. دا تاجکستان دوه جګپولو امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. بشپړ خبر نو او ریدا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وايي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلي طرح وړاندې کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسن رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادې رادیو ته ویل چې په دې پلان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لارې وړاندې شوې. د ویل چې په دې پلان یا طرح کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
په هم زمان منځ لاندې اصلاح د نظام انتخاباتي په لنډمهاله کې کوم موارد چې باید تکیه وشي وشو کړل شي د سیندګي او د ولسوالۍ د شتګان انتخابات په شکل باندې موږ تاسو ورسو.
په دې طرحه کې چې نږدې 50 مخلدي او په شاوخوا درې میاشتو کې چمتو شوې د امنیت د ټینګښت الکترونیکی تذکیرو د ویش په ټول افغانستان کې د وګړو کارشمیر د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتي کمیسونونو د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوی. خاغلی وټاکید انتخاباتو په کمیسون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسون له جوړیدو سره مخالفت ونه کړ. وی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هر هغه وړاندیز هر کله کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا څنګه په لومړی نیټه د ولسی جرګې د کار دوره پای ته رسیدي خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف لکبل د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدی. د افغانستان د اساسي قانون د 3 ماده لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د څنګه په لومړی نیټه د انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته پای ته رسیدي او نوې استازي به په کار پایل کوي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات روان کال په پسرلی کې وشي خو د جمهور ریاست د انتخاباتو ناراولاړو شو ستونزو له امله وسندیدل. ولسمشر اشرف غنی له بیلابیلو مشرانو د ولسی استازو سره د وسنۍ ولسی جرګې د کار د دوام په اړه سلام مشورې پیل کړي او د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي ډیر ضرب د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي. د تاجکستان دوه جګپور امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سختدریزي د هیواد پولي تاثیر مپا افغانستان کې راټول شوی. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرولایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کې دواندې ښکاره کړه. رحمان علي ویل چې باندې یو نیم زر سختدریزي یاغیان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوی. خو په دوشنبه خار کې د افغانستان پوزیات شي زمان الدین زمان ویل چې دا کسان د تاجکستان له پولي لري دی او یو شمیري او شمیري هم همره نه دي.
یو شمیر کسان شته خو دقیق شمیري سرګن نه دي. دوی د پولي په اوجدو کې راغون شي ویني دي له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو لکه کندوز او بدخشان کې راټول شي ویني.
دا خغلی زمان په وینا په دغه ولایتونو کې حالات تر کنټرول لاندې دي او عملیات پر مخ روان دي. د افغانستان په دلمړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د خرڅول لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوال اړیکو د کمیټې رئیس زرخ شفیزی ازادي رادیو ته ول د آنلاین بازار لپاره به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونو قیمتي ډبري وپلوري.
په اول سر کې یو جاین وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خودلی دی او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دی. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبی کې د ګڼ ملتی شرکتونو شبکې پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې اجرایی رئیس حسیب رحیمی په کابل کې ویل دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې وازې په لوی ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته پراخه شي. دا ازادي رډيو نه خبرونه اوري. پاکستاني چارواکي وایي چې پرونی د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وشل شوی وو. د پاکستاني چارواکو په وینا محسن علي چې د فاروق له وشل کېدو څو ساعته وروسته له برتانیا ووت او دغه هیواد پولیسي په لټه کې ول، او همدارس خالد شمیم هغه محل ونیول شول چې له افغانستان نه د پاکستان بلوچستان ته واوختل. فاروق په پاکستان کې د مهاجر قومي غورزنګ د سیاسي ګوند لموستانو څخه ودا ګوند د پاکستان تر ټولو پر لوی خار کراچي واکمن دی. د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارډ ډالر لایحه تصویب کړه. د لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي، او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتانامو کې د مشکوکو تور رسانو د مابس بندول ګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 15 رایو په وړاندې په یو بیا رایو د لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي چې هغه به ویټو یا رد کړي. د لایحه اوس باید له هغې باندې سره پخلا شي چې د کانګرس د استازو جرګې تصویب کړي وه. په دې لایحه کې اوکراین ته د رادارونو او ټانک ضد وسلو په شمول د 300 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرسته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په جواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي ټولنې غړو ته د هغو اقداماتو په وړاندې خبرداري ورکړ چې د دې ټولنې لژمنو سره په ټکر کې دي. اروپایي کمیسیون د هنګری په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سې شمې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 115 کیلومتر اوږده پوله کې به 4 متره لوړه کټاره جوړ کړي. د همدار ازول چې هواده د غیر قانوني مهاجرو د ستونزې پای ته رسیدو ته نور انتظار نشي زغملی. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري، خو د اروپایي کمیسیون د عدلي او کورنیو چارو ویندوی ناتاشا پرون په بروکسل کې وی خبري غونډه تول دا کمیسیون د کټارې د درولو ملاتړ نه کوي او خپل غړي هوادونه متبادل اقداماتو ته هڅوي. د دې هم ویل مګي وازی په دې روسي کې په اروپا کې دیوالونه نړولې نو باید لسره و نه درول شي. د روان کال په لومړی درو میاشتو کې له اروپا څخه په 115,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوواد باندې. د اروپایي کمیسیون د رپورت لمخې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د کاسووالو شمیر زیات شوه. د دغه شمیر په منځ کې 50,000 د کاسوو دي، ورپسې زیاتو افغانانو او سوریېوالو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پر نوویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. د روسیې اقتصاد چې د اوکراین پر سر د لویدیز د بندیزونو له کبله زیان من شوی د رکود له خطر سره مخامخ شوی او د سکل په لومړیو درې میاشتو کې 2.2% لویدلې. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی چې که روسیه ګټور اصلاحات ونه کړي اقتصاد به رکود وکړي. کودرین چې له 2000 نه تر 2012 پورې د روسیې له مالی وزیرو پرون په پیټرزبورګ کې د پانګونې یو کانفرنس وویل، پوتین د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي کېدای شي تر نیټه مخکې انتخابات اعلان کړي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې وبخیدا پیسو نړیوال صندوق رئیس کریستیان لاګارد پرون یونان ته خبرداري ورکړ چې د لوی پور داده کول لپاره به نور مهلت ورنکړي. د خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې اروپایي اتحادیه د مالی وزیران د یونان د پور د مودې د احتمالي ځنډولو پر بی پلان غور کوي. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د تاجکستان دو جګپور امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. په دې اړه به یو رپورټ درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د ولسي جرګې اداري پلاوي او ځینې غړي وایي د سولې له پروګرام سره د وسلوالو مخالفانو یو ځای کېدل یو ګټور پروګرام نه و. افغان او د متحده عربي اماراتو سوداګر غواړي چې په راتلونکي کال کې آنلاین سوداګریز مارکیټ په افغانستان کې جوړ کړي. په دې اړه رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې به دا واوري چې د روژې د مبارکې میاشتې له رسیدو سره اکثر افغانان د جګړې لښکېلو غاړو غاړي شي له جګړې لاس واخلي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه اعلان کړي. په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کړو. ځوان فکر پروګرام هم لرو که وختو ځین نور مسایل هم څېړو. د تاجکستان دوه جګ پول امنیتی چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولي تصویر مده افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوی او منځنۍ اسیا هیوادونه ګواخي. تاجک چارواکو د خبرداري پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یو جګپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولي تڅیرمه د افغانستان په خوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلې ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرولایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخونی ولشي. خیرولایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزی پشکاره د کلکیش د یو مرکز د جوړولو او د قوی د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک تنولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وستوال سخت دریزی د تاجکستان پولي تنشده د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوې دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړی یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خوا نښتې نه دي درېدلې. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پر لفظې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړې دي. له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبريال د راپور لمخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سختریزي د تاجکستان د پولي پوری خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایو هم داراز وویل اکثره سخت دریزی د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډیر شوي دي. دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصار الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي بلکې په درو ولایتونو کې ډېر شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامی آتشه زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبري الته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات شدي تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پوله لري.
بلخوا د ولسی جرګې اداري هیئت او ځینې غړي وایي د سولې له پروګرام سره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو یو ځای کېدل یو ګټور پروګرام نه و. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل چې باید پر دې پروګرام له سره غور وشي او په سم ډول عملي شي، خو د سولې د عالي شورا مسولین د سولې له پروګرام سره د وسلوالو مخالفینو یو ځای کېدل یو بریالی بهیر ګڼي. حمیده هارون عثمان له کابل له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت د سولې له پروګرام سره د زرګونو وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو د راپورونو له خپرېدو سره سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه پروګرام بریالی نه دی او یو شمېر وسلوال مخالفان بیرته د طالبانو لیکو ته ستانه شوي دي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د پنځمې پر ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په داسې حال کې چې دغه کار یو نیک اقدام ګڼي خو انتقاد کوي چې دغه بهیر د وسلوالو مخالفانو د مشهور څیرو په جلب او جذب کې پاتې راغلی.
متاسفانه داسې یو موثره یا جدي پروژه یا برنامه مو ونه لري چې مخالفین هغه کسان چې زمونږ حکومت په خلاف جبهاتو کې جنګ کاوه یا زمونږ په خلاف کې درېدلی وي یا مشهور څیرې وي. متاسفانه دغه سي اقدام نو لیدلی تر اوسه او نه دی لیدلی چې دوی مو سره یوځای شي. ما ته خو دا ده چې د نوي حکومت یو نوي برنامه او نوي پروګرام لاسلاندي ونه شي.
همدار از خغل عرفان ټینګار کوي چې دغه پروګرام د دوام لپاره باید پر دغه بهیر لسره غور وشي تر څو پر راتلونکي کې خیلاس تراوړنی ولري. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت استازي نقیب الله فائق دا تاییدوي چې یو شمیر وسلوال مخالفان چې د سولې له پروګرام سره یوځای شوي له حکومت څخه ناراضه شوي او بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ستانه شوي دي.
بلې، ما با تعداد زیات از اینها
مال دوی څخه له زیاتو کسان سره خبرې وکړې، کاملا ناراضه دي. حکومت هغه ژمن چې له دوی سره د کار استوګنی او امنیت په اړه کړي عملي کړي نه دي.
در راپورونو لمخې پخوانی حکومت چاوخوا لس کاله مخکې د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د سولې د تحکیم تر نامه لاندې د یوه کمیسیون په جوړولو سره له حکومت سره د وسلوالو مخالفانو د یوځای کېدو پروګرام پیل کړ، چې وروسته بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې د دغه کمیسیون نوم د حال منازعات او د دولت او ملت ترمنځ د اړیکو د پراختیا تر نامه لاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغه پروګرام د دې شورا د ولایتي کمیټو له لارې پر مخ وړل شوی او تر دې دمه په زرګونو وسلوال مخالفان له زرګونه میله وسلو سره له حکومت سره یوځای شوي دي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادۍ راډیو سره مرکه کې سره له دې چې دا مني چې له حکومت سره یو شمیر وسلوال یوځای شوي مخالفین بیرته ناراضه شوي، خو وایي چې دغه بهیر ښې لاسته راوړنې درلودې.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، یو ډیر کم شمیر چې ناراضه او بیرته ستانه شوي وي، خو له نیمایي زیاتې یې له یوځای کېدو وروسته په خپلو سیمو کې ژوند ته دوام ورکړی.
د سولې د عالي شورا دغه مسؤل دا هم مني چې په یو شمیر سیمو کې چې وسلوال مخالفان له دولت سره یوځای شوي وو، د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو سره امنیتي وضعیت څه ناڅه خراب شوی دی. که څه هم چې حکومت د بیرته راستنېدو د پروګرام تر اعلان وروسته ژمنه وکړه چې هغو وسلوالو ته چې له حکومت سره یوځای کېږي د کار او استوګنې زمینه برابروي او د هغوی مسؤلیت به تامینوي، خو یو شمیر کارپوهان او عیني شاهدان وایي له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس په سر شوي د حکومت د ژمنو په ناعملي کېدو سره دغه کسان یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ستانه شوي او په ورانکارو حملو یې لاس پورې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا انتخابات خپلواک کمیسیون وای په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. دا انتخابات کمیسیون دا طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې ولسمشر لا دمخه د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی. رضوان مراد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن او تکسر خبري کړي او په اثر کې تری ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړي. خاغلی هوتکی وای: "تورز مخکې
چې موږ د افغانستان ان جمهور رئیس انتخاباتی پر لن محال کے کم موارد کے بعد تکیا شکر ولسوالۍ د شتګانو انتخابات په شکل باندې موږ ترته ورسو. ګوره، اصلاحات دریو برخو تقسیم شوی دی. ټول جمهور رئیس هم په خپل فرمان کې دی کمیشن د اصلاح د نظام د انتخاباتي جوړ کړي باندې کې ذکر کړی. په لاندې مخاله کې د ورتي جرګې لپاره، په مې مخاله کې د آینده انتخابات د جمهوریت لپاره، او په اوږد مخاله کې په مجموع کې سیستم د نظام د انتخاباتي. په لاندې مخاله کې متاسفانه اگر پدے نظر یا مزہ پدے نظر سے لگتا ہوں کہ تفخیر توزیع کے لئے کمیسیون وام آفشن دا اوبالا سے دے انتخابات زبارہ سے اس اکرہ دے شفاشت رامے سے کی اگر رائے چون کو لست سے دا باید مجھے جو دوام خبر سے مہم دا پور پر ہر انتخابات کے اگر دے مراکز رائے اچھون ہو دے مراکز متعوضان کول دے دے رابطہ بانی ہم اینو دا مشخص پر موجود ہے تشکلاتی اصلاحات داخل دے کمیسیون کی سے
د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ستاسو د اصلاحاتو وړاندیز د هغې کمیسیون له دندو او مسؤلیت سره خو کوم ټکر نه لري کنه؟
د انتخاباتو دایره دل مسئولیت هر د قانون پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون حالت دا چې د انتخاباتو په پروسه کې یعنی د احتروالی تاکه یو افغان تاکه یو مدني ټولنه دا کې سیاسي کوم هر څوک اوړاندیز د انتخاباتو د کمیسیون د لیست پر دي منتخبان د خبر او د هغې د استقبال کوم دا چې د اصلاحاتو کمیسیون د جناب رئیس جمهور په د فرمان پر اساس باندې رامنځته شو موږ اوس که استقبال کوو هغه نظریات او مشورې قدوی زمونږ نه پوسته لري چې هغه به موږ خپل په عملیاتي پروګرام کې ځای پر ځای کوو.
د ډېر زیاتو سیاسي ډلو مشران یا په حکومت کې داخل لیډرشپ کې خلک داسې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ډېر لوړ رتبه مقامات په فساد او په درغلیو تورنوي. تاسو ورته په همدې سیستم کې د اصلاحاتو دروستو خبره کوئ او هغوی زیاتو لوړ رتبه مسؤلانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون موجودیت او فعالیت نه مني، دا به څنګه کیږي؟
مسته قانون محمد د قانون په چوکاټ کې هر هغه څه چې قانون په چوکاټ کې دي هغه موږ ته قبول دي. هر هغه څه چې سي او سي دا چې پورې چارواکي دي انتخاباته د کمیسیون متخصم دي کړي دي متخصم په دې راځه هغه څه ټول کې تفصیل کوڅه چې موږ او منل د دې لپاره او منل چې ملي او بینندلي څه کې دا ثابت شي چې آیا کار د تیر انتخاباتو نه بهتر شوی دی او که خراب شوید. په نتیجه کې تاسو ولیدل چې ټول دورونه دا دور انتخاباتو نتایج په مثبت ول. او فقط کارمندان چې زموږ په تخته او تخلف او تقلب کې ښکېل ول هغه موږ کمیسیون شکایت وکړ. وخت چې اصلا شواهد یو مامور نه نیولې تر رئیس د کمیسیون پورې موجود نه وي او صرف انتقادونه باندې او هغه هم سلیقوي انتقادونه او سیاسي انتقادونه وي پر دې خو به هیڅ شي کېدل شي چې یو نفر ونه شي هغه عادي فرد او کوسي یا هغه اجتماعي او سیاسي حیثیت او اعتبار ته لسمور.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو او طرحه ولسمشرته وړاندې کړي. په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه ورده. ورپسې یو بل مرکم لرو، دا په افغانستان کې د سوداګرۍ د یو انلاین مارکیټ د پرانیستو په اړه ده. افغان او د متحده عربی اماراتو سوداګر پلان لري چې په راتلونکي کال کې انلاین سوداګریز مارکیټ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونې د بهرنیو اړیکو مشر زرخ شفیزی وایي له دې لارې به افغان سوداګر خپل مالونه د نړۍ مارکیټونو ته صادروي او نړیوال پانګوال به په افغانستان کې له سوداګرو سره تجارتي معاملې ترسره کوي. ښاغلی حفیظی دا څرګندونې له رضوان مراد سره په دې مرکه کې کړي. نموله وای
مودرن سوداګری چې په افغانستان کې مخکې شتون نه درلودل دا موږ غواړو چې پیل کو. په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي، دوی غواړي چې آنلاین راکلا ورکړي او افغاني هغه ارګانیک میوه او نور شیان چې موږ یې لرو هر لپاره بینډري مارکیټ کې دننه شي او هغه عنعنوي پخوانی مارکیټ چې موږ یې درلودل لکه هندوستان او پاکستان دا پر ځای په بینډري مارکیټ کې هغه ارګانیک میوه او نور د افغانستان قیمتي ډبرې کوم چې دي او لاسي صنایع لکه قالی او داشان هلته یو لکه چې مثال شته د امازون دی او نور په دنیا کې دا ډېر رواج لري چې آنلاین سوداګري
یعنی په اول سر کې به دغه آنلاین مارکیټ یوازې د خپل اموالو د اعلانولو یعنی اډورټایزنګ د پاره وي د دواړو طرف نه؟
نه، یوازې اډورټایزنګ نه دی، د خرڅلاو هم دی. مونږ دا یو لکه یو دکان
bale
شایان هغه نمونه سره او سپیسیفیکیشن سره او دا ټول شایان سره او د کوم یو نفر انسان په ټولو په بریتانیا کې وایي چې ووچی مې ویډیو افغانستان را واخلې زمونږ د آدرس خدي خپل د کرکټ د لارې پیښې سي او دلته مونږه د هغه آدرس ته هغه شی چې دی وښتې دي په قیمت توافق شوی دی او مخکې قیمتونه هم معلوم وي په آنلاین شاپ کې.
د پیسو راکړه ورکړه په افغانستان کې آنلاین څومره مسؤونه ده؟ ځکه دا هم یو خلکو ته یو تشویش دی. اکثره خلک پوښتنه کوي چې افغانستان کې د انټرنیټ موضوع بیا د انټرنیټ د مسؤونیت موضوع څومره هلته خوندي ده تر څو خلک وکولی شي چې د پیسو راکړه ورکړه وکړي په دغه شان تجارتي معاملو کې.
خو دلته کریډیټ کارتونه شته او افغانستان هم له لیکه مرغه اوس
خپل کریډیټ کارتونه ویزا او دا ماستر کارت ایشو کوي زموږ بانکونه دلته په افغانستان کې. نو دلته دا سیستمونه چې دا پیمنټونه کوي اوس موږ په خپل کریډیټ کارت لرو افغانستان زو په ټول دنیا کې دا سکو دا کارت په کار اچو او هلته زموږ سنترال کوم چې دی په خصوصي بانکونو کې دا کولای شي چې موږ ته آنلاین ووایي چې اما شیبه کې موږ په پښتنه کې چې دا یا تاسو د مصرف کړی کنه د کړی دلته د سویفت سیستم په افغانستان کې موجود دی، د کریډیټ کارت سیستم او د ډیبټ کارت سیستمونه جوړ شوي دي لکه کوم را په افغانستان کې.
د آنلاین مارکیټ باید د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یعنی اکثر هیوادونو کې کته سي یا د تجارت اوتاق یو خاص سیمه غواړي ټارګټ کړي او بل دا چې کوم هغه مواد دي چې په دې مارکیټ کې به خودل کیږي او زیات تمرکز به د سوداګرۍ په دغه موادو وي.
سرمایه اټوی سرمایه شته چې مونږ نشو کې $1 million دي. د $1 million په اندول چې څنګه څنګه شي تاسو خسره البستا کولای. یو شی چې خسره مو مونږ دلته و ستا کوته ولرو. دا اول خو دې اتاق نه دی، اتاق په لارخونه او اتاق په حمایت سره دا کیږي او دا خصوصي متشبسین دي چې جاینټ وینچر دی د افغانستان او د امارات د شرکتونو سره یو شی دا کار لپاره ور دنګلې دي. اوس مهال موږ هر شي په واسط پیدا کیږي، موږ کولی شو دا وپلورو او مارکیټ لرو. مارکیټ زموږ لپاره د ټول دنیا دی.
حضرت شفیزی د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال اوتاق د نړیوال د سوداګرۍ د خونو د نړیوال اړیکو مشر. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اوتری شوای شرکت دی وی افغان له ریپورت کولو انکار وکړ. دا چې څنګه اسمت ساروانی پاړه نور تفصیل دراوري.
د اوتریش ته هوای شرکت د الوتکې عملیه د وی افغان شزي چې پولیسو غوښتل لدی هواده په زور او باسي لوډلو ډډه وکړه. د اوتریش ته انګلیسي ژبه وی پانه د لوکل د راپور لمخي پولیسو لیلا نومي افغانه په موټر کې هوای ډګر ته ورسوله. څو د اوتریش ته هوای شرکت په الوتکې کې د ډبلن د مقرري لمخي هغه هواده ولېږي چې دا ورسخه راغله ده. خو د هوای شرکت عملی په الوتکه کې د لیلا لس پرولو انکار وکړ. ټاکل شوی و چې لیلا بلغاریا ته ولېږل شي. شپږ دېرش کلنه لیلا چې د ترجمانې په توګه کار کوي وایي چې په بلغاریا کې ورسره بد چلند شوی او ځورول شوی ده چې په نتیجه کې اوس رواني ستونزې لري. ورسلدی چې د چهارشنبې پرز د اوتریشت هوایی شرکت پیلوټ په الوتکه کې د لیلا لس پرولو انکار وکړ. هغه د پولیسو د توقیف مرکز ته لاړه خو پولیسو لږ وروسته خوشی کړه. له اوتریشت څخه د هغې د لیږلو لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې. په اوتریش کې د لیلا د پاتې کېدو پلویان وایي چې دا په بلغاریا کې بده خاطره لري، باید پریښودل شي چې په اوتریش کې ووسی. لیلا لومړی پلا په 2014 میلادي کال بلغاریا ته لاړه او وروسته له دغه هیواده اوتریشته ولېږدېده. د ډبلن له مقررې سره سم مهاجر باید په هغه هیواد کې ومنل شي چې لومړی ورغلی وي. د اوتریش هوایي شرکت د لیلا د قضیې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
دوستانو و موریدل چې د اوتریش هوایي شرکت د هغه افغاني له انتقال ډډه وکړه چې حکومت غوښتل له اوتریش څخه یې په زور او باسي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو سره راډیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړې له کبله روسیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو په یو لوی قربه هواد بدل شوی. اسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پایلې تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. لبل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای اتل لکه دروش زره نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې د ننه بي ځای شوی او 9,000 اوکراینیانو نور هیوادونو ته پناه وړیده. روسیه په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقوقو ډلې وای د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1,000,000 بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي.
په تیرو کلونو کې روسی چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتون کې مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندې کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه پر روسیې تور پوری کوي چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او هغو ته د عسکرو ترڅنګ درنه وسله هم ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د سهار لسنیمو بجو ته ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر تخپل لیکل تر هوړاندې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادې رادیو ته ویل چې په دې پلان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوې دي. د تاجکستان دوه جګپول امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. افغانستان به په لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی ازادې رادیو ته ویل دا آنلاین بازار لاره به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. پاکستانی چارواکي وایي پرونې د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د امریکا مشانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ 612 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پاوزي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر بارک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریسانو د مابس بندول ګرانوي. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په ثواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقدامات په وړاندې خبرداري ورکړي چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 1,15,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین فرنوویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترلاسه کولو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF رئیس سی کریستیان لاګر پرونی یونان ته خبرداري ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پاڼه کې کتلې شي azadiradio.com مو دا په پاڼه پاتې دا اوس مخکې لدی چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو دا د خبرونه ورسته رپورت راخلو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړي. د همدې هدف لپاره د دې هیواد ټولو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه شوې چې د هغه افغان کډوالو لیست برابر کړي او معلومات دې برابر کړي چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي. په دې لارښوونه کې ویل شوی دی چې په لومړي سر کې به په پنجاب کې د افغان کډوالو 1,100 جایدادونه لیلامېږي. زبیولا شفق په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په بیلابیلو خارنو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه کړې او په دې لړ کې اړوند ادارو ته د عملی ګامونو پورته کول امر کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت د چهارشنبه پرځ د قومي اکشن پلان دارځونې په یو غونډه کې کړې او د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته اعلان خونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 کسانو وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په نامه یو شل مدهیز پلان جوړ کړ. د دغه شل مدهیز قومي پلان په مادي کې راغلی چې په پاکستان کې به د میشتو ټول راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو سارنه او لسره نوب ثبتونه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د همدغه قومي اکشن پلان لمخې د هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې په دغه ایالتونو کې د افغان کډوالو او د غیر خپلوانو تفصیلات ور برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي دي. د راپورونو مخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1100 افغان کډوالو د جایدادونو د لاملو تفصیلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستې دي. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د جایدادونو د لاملو مسله په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره شریکه کړه، نو هغه ویل چې په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره اړیکې نیولي خو تر دې دمه ځواب نه ترلاسه کړی. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما هم د اخبار نه دا ولیده ول ما نن ټول ورځ د موضوع د پاکستاني چارواکو سره شریک کړو، ول ما دغه نه شوم چې یو مسؤل مرجی سره چې مجلس وکړم خبرې چې وکړم او د دې مسلې په رابطه ونه پاک معلومات وکړو، او ما وزارت کې مهاجرینو سره دا موضوع مطرح کړه.
دا یادونه ورده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د دریار خيست تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پای پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولې گئی 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی مو په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړي. د نوې حکومت د رامنځته کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوي دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه معمدې موضوع ته ځانګړی کړي چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. دا بحث ګډونوال مودي د ننګرهار په ولایت کې د رامنځته شوی مثبت بدلون ټولنې غړی سعد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر قاری نسیم سعادت، ټولو ته خیر اغلاس. خالد حبیب سید پکتیا پانتون استاد د فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح څیره ده، دای برتوی په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اوریدل کیږي څومره ټولنې دي؟
فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې، مجموع کې ټولې خیرې ټولنې چې د یو لسونو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي څومره چې زیاتې وي غومره کې وي، خو اهداف باید بدل وي. دا سینه لکه په سیمه کې یا په افغانستان کې ډېرې مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس تامل لري.
په پکتیا کې څومره ټولنې؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ ډېر سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې ډېرو کمو یې زه دفتر ته ورغلی یم، ډېرو کمو چې هغه تقریبا دغه شپږ ډېر شو ته که وګورو لکه هېڅ نه وي. او بل مسله د دوی دا ده چې په دې دومره شپږ ډېر شو ټولنو کې د ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلی، هلته یې بېلابېلو برخو کې کارونه کولی، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزلو لپاره، د مشرانو د هڅولو لپاره او د دوی ټول نه استفاده کولای شوی، د دې طریقه ورتللی، د دې مسایل ورسره وای، د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ پی دی مدني فعالان وښکاریږو، هغه مسایل لرلی چې موږ اسانه کولای شوی چې قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچه لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو، دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولې په ننګرهار کې د یوې قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي. دا یې حق ده، ځکه هغه هم زموږ ورونه دي. یا یو څوک په قندار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولې پکتیا ته راشي چې دلته د یوې ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي؟ باید وی کی او دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د افغانستان په پنج کې چې دوی کار کوي، مطلب بده مرغه چې ټولنې زیاتې لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي، موخې ورته دي او یو هدف ته کار کوي، کاش چې داسې وای چې په سلهاو ټولنې ملرلې او بیلا بیل کارونه کولای.
مننه دې پکتیا دې ټولنې په اړه تاسو راته وویل د نږدې شاو خوشبګ دې ټولنې لري. همدا خبر به په نور ولایتونو کې راوس پړو سی په نور ولایتونو کې څه وضعیت ده. سعد الله پترت د ننګرهار اوسیدونکو ده. د اغل ته ډیر په دې فرهنګي الکو مدني فعالیتونو کې پاتې شوی ده. په خپل د مثبت بدلون د ټولنې غړی دی. دای براته وایي سی په ننګرهار کې وضعیت څنګه ده؟ څومره ټولنې دي او څه فعالیتونه کوي؟
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبری شورا کې محمد واد مسؤل يم. زموږ ټولنه په 1399 کال کې رامنځته شوې. په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي، خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي، رامنځته شوي دي. یوازې کړنلارې اساسنامې لري، رئیس معاون او مرستیال او منشي تر دغه کچې پورې ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی. ولې په عمل کې کم غور سنجې تاسیس شوي تر دا اوسه پورې دومره خیر لکه د زری عمره ولستن رسیدلی دی او نه یې هغه اهدافو کې داسې شوي چې کاغه لیکلي لیکلي بڼه باندې هماغسې پرتې دي. یعنی که په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي، دوی رښتیا هم د ننګرهار دپاره، د ننګرهار د ولسونو دپاره، د ستونزو د راکمولو دپاره کار کړی وي. په ننګرهار کې دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به توقع نه درلودله. خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی. په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلي دي، ځینې په قمندانانو پسې تړلي دي، ځینې په دولت پسې تړلي دي، ځینې په ځانګړي تجارانو، ځانګړي هغه سرمایه دار او ملي سوداګر دوی بغې کې نیولي دي، د چا چې د کوم هدف دپاره په کار وړ مدني ټولنې استعمالولی شي.
همدا خبره ستاسو وکړي. دا وضعیت لکه څومره رسمي معلومات لرو په خالد استاد براتوی په پکتیا کې دا وضعیت نه ده؟
همدا سي ده. تپان صاحب تاسو وګورئ، موږ تقریبا په تیر لس کلونو کې 15 کال وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یو ټولنې لرله. هغوی هغه ځوانان چې د کار ځوانان وو، ویښ خلک وو، ویښ احساس یې لاره، هغه یې راټول کړل په خپل غېږه کې وساتل. اما لغه نه هماغې ټولنې ته خلکو لاره پیدا کړه، بیلابیلو سوداګرو، بیلابیلو ګوندونو، بیلابیلو چارواکو. په دې کې د هرې سوي او د هرې ډلې خلک وو. لغوی دې ټولنې ته لاره پیدا کړله. څو 15 کسان او 3 کسان یې له غوره واخیستل، بیلابیلې په بیلابیلو نومونو باندې ټولنې جوړې کړلې. هماغه زه خو چې ټولو ټولنو اساسنامې او موخې ګورم، یو ډول دي، ډېر کم فرق لري.
مننه ستاسو خبرې ټولې مونږ راواخیستلې. شرفزل فیض لیکوال او ژباړن دی، ډاکټر هم دی. په دې خپل برخه کې کوم کتابونه چې ژباړي تر اوسه پورې ډېر کتابونه ژباړلې دي. د چاپ دپاره به د سره ستونزې دي، د مدني فعالیتونو په اړه تا کوم ستونزې درک کړې دي؟
چې کله زه لومړی د ژباړې د بهیر ته راووتلم، په لومړی کې مو ډېر زیات مشکلات لرل. ډېرو ټولنو ته مو دغه مدني ټولنو چې چا په خپل فعالیتونه یو څه لرل هغو سره په اړیکه کې شو، خو ما داسې کومه ټولنه پیدا نه کړه چې هغه په ټوله معنا مونږ سره همغږي وي او دای ویلي وي چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم داسې نور هغه پروګرامونه چې هغه د ژباړې په بهیر کې مرسته کوي کومه مرسته نه دی کړې. او ډېر داسې ژوندي مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې مونږ کوم کتابونه چاپ کړي دي، هیڅ داسې ټولنه دې ته راودره شوې نه ده چې هغې ویلي وي چې زه د دې د چاپ ټول مسؤلیت پر غاړه اخلم. او بل دا د ژباړې پر مهال کله چې یو څوک ژباړه کوي نو طبعا هغې ته تقریص ته یا سریزو ته اړتیا پیدا کیږي. کوم استاد ته چې مونږ مراجعه کړې دی، اول زه په خپل پانتون کې چې کله ما لومړی کتاب وژباړو له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغسې یو کار ما په لاره اچولی دی. هغه ویلي چې یعنی زما د پرمختګ مخه نیولې دی چې دا کار د دې وخت نه دی او دا مکه وخت ما چې استاد یې وژباړه د خدای علمي برخه ده. هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوي دي نسبت دې ته چې اوس به مونږ اندازه کتاب پوره کړو مشکله ده، خو چې کتاب وژباړل شي ښه ده. نو دغه مشکلات رښتیا هم شته دي. ځوانان احساسوي ډیر زیات چې باید سړی په دې باندې ډیر غور وکړي او دغه ټولنې چې کوم فعالیتونه لري، باید د ټولنې چې یوازې دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري، دوی هیڅ داسې یو برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساسنامو کې لیکلي دي. هغه یو اساسنامه هم دوی په لار نه ده اچولی او دې مشکلاتو ته دوی هیڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي.
مننه کاري صاحب. محمد نسیم ساده، تاسو کتابونه چاپ کوئ، په لنډو راته ووایي تاسو له کوم ستونزو سره مخ یاست؟ مدني ټولنو په وجود کې مدني ټولنو فعالیتونه تاسو ته معلوم
چې موږ ته یو کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي، هغه موږ کوم مدني فعال ته یو ټولنې ته وړاندې کړو چې تر څو هغه وګوري تصحیح دپاره، نو هغه یا وخت نه لري یا دغه ماجرت غواړي چې موږ دا نسو کولای چې دا وګورو. نو کېدای شي ما چې څومره روان ګیرله په دوی کې داسې فعال کسان نشته، دې وړ نه دي چې هغه کتاب تصحیح کړي یا کتاب باندې یو سریزه ولیکي یا کتاب کمپوز کړي. نو اسې په نوم باندې مدني ټولنې دي، نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه ده کړی.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د باس په دویمه برخه کې زه داود تپان یم، او د باس موضوع مو د مدني او فرهنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. باس مو د ټول افغانستان د مدني فعالیتونو په اړه دی. د باس ګډونوال مو دی د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی ساد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم. فطرت صاحب، د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې سي ټولنې ډېرې ښې دي، خو په بیلابیلو نظریوي، ولی په پکتیا کې، په نور ولایتونو کې، په خوست کې، پکتیکا کې سمو څومره ټولنې وینو شمیرې تر لسګونو اوړي، په هر ولایت کې د ټولنو شمیر تر لسګونو اوړي، ولی فعالیتونه د صفر په نتیجه کې د پیسو په لحاظ کې وګوري، د دې وجه څه ده؟
لوی لامل دلته دا ده چې هر یو ټولنه چې رامنځته کیږي، یوازنی هدف یې د ولس خدمت، د خلکو خدمت او د ټولنې خدمت نه وي، بلکې یو څه مادیات ترلاسه کول وي. مثلا موږ یو په ننګرهار کې موږ تر لسو پورې علمي کانفرنسونه جوړ کړي دي وړیا ډول باندې. هغه خلک چې وایي چې د کانفرنس لپاره بودیجه پکارېږي او یا فنډ پکارېږي، دوی سایټ نه یا د نامه او یا د بل بل ځای نه موږ نه دي پیدا کړي، موږ چاته اوبم پکې نه دي ورکړي. موږ د ورځ موږ راتلونکي اونۍ کې فارغېږي، په هر دوره کې موږ یو نیم سل دوه سوه کسان فارغ کړي دي. زموږ د ښوونیز او روزنیز مرکز دی چې هغه کې موږ ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحات او اداره او مدیریت تدریس او د پوهنتون استادان راځي، وړیا هلته درس ورکوي، یو ور پیرانه اخلي. همدغسې موږ د محصلینو لپاره چې پوهنتون نه له دې وجې پرېږي چې هغوی نشي کولای چې فیس ورکړي او کور کې ناستي، هغه را پیدا کړي تر سلو وروخه د مثبت بدلون ټولنې هلته پوښتنه چې نګار کړي څوک دا خبر په زغرده زه کولای شم چې موږ ورته فیس پیدا کړی، بیرته موږ اوسي پوهنتون کې شامل کړي دي، مګر همدغه کار د اصل ټولنې نه کوي. په انتخاباتو، دوه دورو انتخاباتو کې موږ چا نه ملاتړ اعلان نه کړو، هغه موسمي ټولنې د انتخاباتو پورې محدود دي. دې په خاطر باندې رامنځته کیږي چې په انتخاباتو کې د یو چا نه ملاتړ ترلاسه کړي، معاون او رئیس پیسې واخلي او ولس په چا خرڅ کړي. د نړیوال اسلامي پوهنتون انتقال یې د ننګرهار نه کابل ته، باید په کابل کې جوړ شي. موږ دغې لپاره مبارزه وکړله، مدني ټولنې ټول سره کېناستل چې دا خو شریک مشکل دی، راځئ په دې باندې سره غور وکړو، فکر وکړو، یو غږ پورته کړو. تاسو باور وکړئ، موږ د پنجشنبې ورځ باندې لارون اعلان کړ، د چهارشنبې په ورځ باندې دوه بجې د لوړو زده کړو وزارت بېرته خپله فیصله واخیستله، وزیر ټلیفون وکړ چې تېرې نه دې خبر نه دا به عمل ته جوړېږي. لارون موږ کړی نه و، که همدغسې که د والي د ګټو نه تیر شي، که د قمندان د پیسو نه تیر شي، که د ولسوالانو د پیسو نه تیر شي، که د قمندانانو د پیسو نه تیر شي، که د تجارانو نه پیسې وانخلي، که هدف یې دا چې خلکو ته خدمت وکړي، ولس ته خدمت وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، والله چې زه ورته وایم چې سل مدني ټولنې په ولایت کې فعالیت کوي چې والي په یو ورځ کې بدلولی شي، قمندان په یو ساعت کې بدلولی شي، ولسوال خو بېخي له پنځو دقو خبره ده خو نه کوي.
یعنې تاسې وایي د دوی ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل هم دا ده چې دوی په خلکو پورې تړلي
دي. دوی په خلکو پورې تړلي دي. دوی هدف دا ده چې مادیات ترلاسه کړي. که هدف مادیات نه وي او معنویت هدف بے یو هدف سره سیدل غوښتل چې سړی هدف دای چې پیسې ترلاسه کړي، بیا پیسې خو شي کمانډان درکړي، به خدای په خلاف باندې خبر نشي کولای چې والی پیسې درکړي، د مدني ټولنې مشري او ځان د والی باندې خرڅ کړي، د والی په خلاف خبر نشي کولای، د ولسوال په خلاف خبر نشي کولای، د رئیس په خلاف خبر نشي کولای چې په هر اداره کې فساد او تاته پیسې اخیستې. مثلا زه د ټولنې مثال ورکوم، یو ټولنې غوښتل دی ولایت نه راغلی و چې ځان سب تر استر کې وزارت عدالت کې په اساسنامه کې لیکلي دي چې یو هدف مدار دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزه، ولایت نه خیم ټولنه نه خیم، دای په هدف کې شته دی چې راغله د وزارت عدالت د خپل جواز غوړې د کړنلار چې موږ ور جواز واخلو، خو ته قانوني تور باندې چې د ټولنه باید رجستر شي وافته یې لس ورځې وخت اخلي. زمونږ ملګری تر راغله چې د خټي ورځې دی زبر تورات ته باید لاړ شم، ته کارونه دي نو غوړتل چې د قانوني لار ده، باید تم دا کارو کې چې سار شي ورته د رجستر شي، بل دې ستوګه پیدا شي پیسې ورکو دا کار مزر خلاص کی. نو غوړتل ته په اساس نامه کې لیکلي چې اداري فساد پر خلاف مبارزه اورانه خبر دې اندار کې کړی ده، نو خپل پیسې ورکي، تانه به ولس څه خیر وګوري، تانه ټولنه څه خیر وګوري، تانه به کور څه خیر وګوري، تانه ولایت څه خیر وګوري.
دغه مثال ستاسو ورک دا یوازې په دې یو ولایت تطبیق کولای شي، د افغانستان په ټولو ولایتونو
دا ټولو نه کوي، د فساد پر ضد مبارزه نه کوي، د والی په خلاف سوغ نشي پورته کولای، د ولسوال په خلاف نشي پورته کولای، د رئیس په خلاف واغ نشي پورته کولای، د کومندان په خلاف واغ نشي پورته کولای، د نور رئیسانو په خلاف واغ نشي پورته کولای.
د افغانستان مشکل
دا د عمومي د افغانستان مشکل دی، او یو عمده مشکل هم دا دی چې د دوه چارواکو د ټولنو پیسې اخیستې په یو نه یو نوم باندې.
مننه
خالد استاد تاسو راتوي په پکتیا کې دغه ستونزه مونږ هم درکړې د سیسوک دي چا په مقابل کې سي ودرېږي په مقابل کې نور مدني ټولنې دغه مخالفت کوي د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي لامل لکه فطرت سبس ویلي نور کوم لاملونه لري سي دوی ولې نه همغږي دي
لبد امرغ په افغانستان کې په لمړی کې چې کله مدني ټولنې رامنځ ته شوې د مدني ټولنو په اړه عامه پوهاوی سمونه شو په دې کې مونږ لږ ستونزه ولرله مونږ یوازې شعر او شاعري یا ادبي کرکتنه دا د مدني تر ټولو غوره مدني فعالیت وباله او موږ فکر وکړو چې مدني فعالیتونه هم دغه توایي یو مسله دومره مسله دا و چې دوی اماغه څه چې فطرت صاحب ویلي یوازې او یوازې ځوانانو له احساساتو نه استفاده وکړه د دې لپاره چې پیسې پیدا کی ماوینه او رئیس او رهبری غړي نور د ټولنې عادي غړي راځي په جمعه کې او پیاله چای په ټولنه کې خوري نه خوري او ګلاس اوبو ورته پیدا کیږي نه پیدا کیږي بندر کی ټوکی ټکالی سره کی نور زی اساسنامه او اهداف او موخي او دا شین خو هیڅ معلوم نه دي چې دی مسله دغه ده چې موږ مدني ټولنو ته نه هغه رقم ته مو په هواي او کله کله لازم چي و او نو موږ مدني فعالان په دې پوي کړ چې اساس مسولیت د چي لبد مرغه چې وس ټولنو ډیرو کم ټولنه نه بوي چې نه کوي امغه داسې ټولنې دي چې لکه فطرت صاحب چې یادونه وکړه چې کار عملاً معلوم ده دغه سی کار عملاً ډیرو کم ټولنو معلوم ده نظارت په برخه کې ډیر ضعیف پدې دي چې لچانه دوی نظارتو کې لاغه چانه چې دوی ته پیسې ورکړي او ما په هواي چاته دوی وکی لاغه چا سره چې دوی په وړاندې راجک شوی دي دوی ولس په وړاندې راجک شوی دي کله یو حوالی زما وینز بیهی کله یې خو قومندان په ما باندې ظلم کوي کله بلې خو غلو وسلوال پیدا کیږي چې ما وژني نو بلې خو د ټولو فعالیتونو ته زمينه د مسايده کړي ده ځکه د په ستوري باندې څور په یو خبري خې ده هیڅ مغه څه چې لازم دي چې باید وی وي یا په میډیا کې یا خلکو ته په مجالس کې غنه وایي خلې باندې کړي
مننه استاد دې ته خبر نه ده چې معلومي کې سپنور نړۍ کې د مدني ټولنو ښکاره اهداف معلوم دي چې د ټولنې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي ولی په افغانستان کې یوازې تر فرهنګي او کرکتنې د نقدونو تر محدودې پر راغلي دي او دوی لا هم ولست لپاره کار نه کوي فیض صاحب تاسو په لندو دا خبره تر کومه بریده تاییدوي لکه څنګه چې فطرت صاحب د ننګرهار مثال ورک خالد استاد د پکتیا مثال ورک او قاری صاحب نسیم مخ کې په خپل خبرو کې ویلي ستونزې خوشته تاسو څومره وینئ
زه هم د فطرت صاحب خبره سره بيخي موافق يم تر هغه پوري چې په دې ټولنه کې همغږي منست نه وي راغلي د غستونزې چې د تروسه پوري موږ تاسو ګورو دا پرتی وي زه وایم چې د تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې د کومې ټولنې دوی جوړې کړې د کومه خلاف په خپل اساس نمو کې لیکلي دي دا دی خپل په لار واچوي او خپل کومې کړنلارې چې دوی نظر په نظر کې لري هغه د یو سم پلان لمخي عملی په کار واچوي او بل ډیره مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د ډېر زیات مدني ټولنې فعالیتونه لري دا وایم چې د ټولو ټولنې په خپل منځو کې سره راټول شي او دوی یو سم د سپلان جوړ کړي چې فرض مثال یو کتاب چاپیږي د هغه کتاب لکه مخکې چې قریصه بیا دونه وکړي دومره سوک نشته چې په دې هغه وکړکتنه وکړي اوله قدمه کې دی دغه هغه پښتو ادبي چې مثال په کوم بنه لیکل شوی دی هغه دی ادیب له خو لیدل شي هغه نورسته د سم ډول پروف وکړل شي او بل مهمه خبره کچېری دغه ټولو ټولنه په خپل منځ کې سره همغږي شي فرضن په یو ولایت کې لس ټولنه په بل ولایت کې لس د ټول چې سره راغونډ شي د یو یو کتاب هم دی وی ټولنه نه چاپ کینو د مو په میش کې یا مثال ډیر شي څلوي کتاب نه چاپیږي وسنی حالات کې یوازې د کمیټولنې چې دی خپل فعالیتونه هیڅ معلوم نه دي پرته له دې چې فطرت سبا دونه وکړه چې په نګرهار کې وټولنه چې مثبت بدلون یاد کړه رښتیا هم یوانی مټولنه بوي خو نور ټولنه هیڅ فعالیت نه لري
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس موږ له رادیو سره یو ځای سوي داود تپانیم په پکتیا کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړي د دې خبرونه موضوع مو د مدني او فرنګي فعالیتونو په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري د باس ګډونوال مو دي په ننګرهار ولایت کې د مثبت بدلون ټولنه غړي سعد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبيب لیکوال او ژباړن ډاکټر شهراب زلفیز او د علمي د ټولنې مشر کاری نسیم سعادت د باس په دوه برخو کې په ستونزو او لاملونو باندې وغږیدو خو په ورستۍ برخه کې په حلارو باندې غږیږو د دغه مدني ټولنو د فعالیتونو د موثر تمامیدو لپاره څه پکار دی فطرت
د مدني ټولنې کې غواړي چې رښتیا مولسته کارو کې د ټولنې ته خدمت وکړي ډیر اسانه لارې چارې لري
مثلا موږ یو ډیره بده خبره یو ډیر بد فکر چې خلکو سره دی موږ په دې ولایتو کې ګورو ویل تیو ځای کې لیکلي چې ستاسو خار ستاسو کور دی دا باید پاک وساتئ لاندې لیکلي د یو سی آی ډي په مرسته اوس که یو سی آی ډي موږ ته پیسې را نه کړي د لرګي په یوه تخته باندې چې یوه تخته شاید په لس کلدارې باندې وشي دا پیغام موږ د یو ټولنې دخوا نه لیکو چې په خار کې ولګوو ځکه چې فنډ ورته نه لرو یعنی دا ډیر یو ډیر یعنی هغه زمونږ په هغه باندې ډیر داسې دلالات کوي چې دا خلک یعنې ډیر د تمدن نه لري دي د مدنیت نه لري دي د فرهنګ او دغه مثلا په کابل کې هغوی یو پیغام ورکوو د مدني ټولنو پیغامونه د مدني ټولنو طریقه د مدني ټولنو خبرې د مدني ټولنو تګلاره هغه باید دومره تفاوت لري نور خلکو سره چې خلک یو پیغام واخلي مثلا یو څوک سره پاڅېدل چې دریانې په سر کړلي ویل چې موږ د ښځو د خشونت وړاندې باندې وهلکه دا زمونږ د کلتور خلاف خبره ده تک د نارینه چادرې دي اغوستې ده راغلی ما ته دا پیغام را کړی دا پیغام په سلو طریقو باندې کېږي دا پیغام تاسو بخار کې چادرې دي اغوستې دي د امریکا د سفر نه پروژه اخلي دا په دې طریقه باندې دا پیغام نه انتقالېږي د دې پیغام لپاره ښې لارې داري چې ملایان را وغواړي علما را وغواړي مشران را وغواړي پوهنتون استادان را وغواړي سره کښېني بحث ورسره وکړي چې حل لارې څه شی دي دپاره هر مدني ټولنه کولی شي چې یو وړیا کورس حد اقل د کمپیوټر جوړ کړي یو تجارت یقین چې ورما ته پنځه کمپیوټر واخلي یو کمپیوټر په شل سره کلدارې کېږي لیپټاپ اوس ډېر ارزانه ده په یو لک روپۍ باندې یو کمپیوټر سنټر جوړېږي مګر دوی چاته نه دي ورغلي مثلا دوی کولی شي د افغانۍ د کلدارو په اړه باندې کمپاینو کې مثلا دوی د ښار پاکونې په اړه باندې کار وکړي مثلا دوی دغه د محصلینو چې پوهنتون یې پرېښی دی او په کور ناست دي د هغوی دپاره پیسې پیدا کړي دوی وګرځېږي دوی د دې دپاره چې مالدار شی در چا وخو د ورشي ورته وایي چې والله بس موږ داسې کار شروع کړی دی عمده مشکل همدا دی چې یو دوی څو خبرونه تیر شي اول دوی باید د خپلو شخصي مفاداتونه پکې تیر شي چې خپل جب ډک کړم بیا به ولس سره ګورم یوازې دې خبره دویم له دربارونو دې نور راووځي د خدای د رسول روی ته دې وګوري د ولس سره دې شي ولس سره دې کښېني په سفره کې دې ورسره کښېني په حجره کې دې ورسره کښېني په ځمکه دې ورسره کښېني په خاوره کې دې ورسره کښېني ولس بیا په سر وګرځي قسم خدای دا دومره بې پروا ولس ولاړ کوي دا دومره احسان فراموش ولس ولاړ کوي چې یوه ښېګڼې ور ورسوله والله چې مجسمې دې جوړې کړي په ښار کې درته ولګوي دوی د ولس سره شي د قمندان د ولسوال د والي د رئیس د شورا وکیل د پارلمان د وکیل هغه خلکو موږ په نه شي حسابو اخو زمونږ نه دي یو د خپل سره خلق دي یو موږ په ولس کې نه حسابي اخو د سیدی لکه فرعونان او موږ د سیو لکه ادنا خلق چې دوی په ټول عمر یې دوی پیدا کړی ویره دوی راکې دی غوی له دربار دی راوځي کې ولس ته خدمت کوي امدا لار ده درېمه خبره ده شهرت ټولنه یو وجه سره جوړه کړی ده او چې د شهرت لپاره جوړه کړی ده چې چې صاحب زمانوم باید بګول کېل شي اول می سر کې الحاج دي کړ شوی ځکه چې د پینځه شپږه چبه کړی او خره کې وګت تخلص هم د درې نمونو رم سیګل شي دا به زما په نوم باندې یاد شي کار کې د کنه کې چې ځکه مون خبره کوله زه به دوی زره بلان کوي مدني ټولنې مشرم په غیاس تاسو ولې باندې راغلم خبرو کار دی و چې دې کړی دی ولا خو لګیای نو د اداري فساد په ضد مبارزه کوي ولا خلک همکاري نه کوي هدي عقل دوی د فساد پر خلاف د یوې دقیقې مبارزه نه دا کړی کې کړی رنګ راوړ
مننه حبیب صاحب سره کوم حل لارې دي د یو استاد پایس په دې ټولنې د حل ستونزو د هواري لپاره
مننه تپان صاحب فطرت صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه څه چې زموږ د ټولنې سره په کار واغې وویلې زموږ مدني ټولنې له هر څه وړاندې زموږ د ټولنې عقیدوي او کلتوري ارزښتونه درک کړي له بده مرغه چې زموږ د مدني ټولنو غړیو ته دا کار ښکارېږي او دا تر ټولو غټ مدنیت ورته ښکاریږي لوی مدنیت دا ورته ښکاریږي چې دوی د خپل کلتور په وړاندې راپاسي او یا د خپل عقیدې په وړاندې یو مسله بل باس تاسو وګورئ فطرت صاحب ورته اشاره وکړه شهرت پرستی دلته تر هر څه زیاته ده موږ وینو چې یو کس ډیر کارونه دي چې په فردي توګه ډیر ښه اجرا کیدلی شي دی ورته یوه ټولنه جوړې دی لپاره چې سټیج ته سړی په غټ نامه راوبلي چې پلانای د پلانۍ مدني ټولنې یا غړی او یا مشر په دې نوم باندې راوبلي هلته په سټیج کې دوه خبرې وکړي هغه هم داسې خبرې چې په ولس کې بیخي زیاتې تکراري شوې دي
فیض صاحب تاسې راته ووایئ تاسو سره حل لاره څه ده په لنډو راته ووایئ
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولې مدني ټولنې د په خپلو منځو کې یوه همغږي او اتفاق منځته راوړي او په خپلو منځو کې د مشران د ټولنې چې ځانونه یې مشران بللي دي ګڼي هغه د کښېني د دې دپاره دې یو سم پلان جوړ کړي چې څنګه وکولی شي چې دا شته مشکلات یا دا شته ستونزې د له منځه یوسي
ستاسو د ټولو خبرو نه داسې معلومېده چې کله د مدني ټولنې ترمنځ
یووالی او اتفاق نه وي راغلی تر څو پر د افغان ولس لپاره د خیر ښېګڼې کار نه شي کولی. کاري صاحب محمد نسیم سعادت، په وروستیو کې تاسو په لنډو راته ووایي که د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي موجودې د کتاب په چاپ او د مجلو په چاپ کې، یا دا په ولس باندې تاثیر ولري؟
نو دا کوم مثبت تاثیر نه لري په ټولنه باندې، ځکه دوی په خپلو منځو کې بې اتفاق دي او په ولس باندې مثبت تاثیر نه شي کولی چې مثبت یو مثبت تګلارې ته مثبت لارې ته دوی رهنما کړي. نو دوی خپل هم په خپلو منځو کې بې اتفاق دي. موږ اکثره فیسبوک باندې وینو چې دوی مخالفتونه وینو، په یو بل پسې دوی پوسټونه کوي، دوی یو په بل پسې راخیستي، دا د یو بل پښې وي. نو موږ د دوی نه دا هیله کوو چې دوی د دغو کارونو نه تیر شي او یو ټولنه دې رامنځته کړي، د کتاب چاپولو ته دې فکر وکړي، د کتاب کمپوز ته دې فکر وکړي، د کتاب لازم حقوقي چې دی هغه باید دوی اصلاح کړي، تر څو پورې ټولنې ته موږ یو ښه کتاب په یو ښه کیفیت سره کتاب وړاندې کړو، تر څو ټولنې وګړي د هغې نه یو مثبت تاثر واخلي د کتاب نه.
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه چې په بحث کې مره سره برخه واخیسته. ستاسو د ټولو خبرو نه مننه، یعنی ستاسو د ټولو خبرو نه چوړ همدا اوسې د ټولنو ترمنځ یووالی او همغږي نه راغلی، دوی به خلک په مثال کې یادوي او خلکو ته به هېڅ ګټه نه رسیږي. مننه، کور ما بعد.